تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خدل پیل کړي خوایي کبریت پریوشي جواب ورکولای شي.
موږ حوثي امکانات لرو چې پر اخلاقي ځواکونو هر ډول بریدونو ته پخلک ثواب ووایي.
ملګري ملتونه د افغان خبریالانو وژنې اندېښمن کړي خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هېڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
کندز کې د سړک سر پلورونکي وایي او د کورونا د ځپونکي څپې پر مهال بېلابېلو هېوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې هم شمشاد زدران مختوړي. که تر پایه راسره پاتې شئ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو اونیس پروګرامونه هم اورېدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مس عیناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوي او د نړۍ یو شمېر هېوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces
په داسې حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر ته رسوو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکوو او دا ټولې هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلوو.
د هغې پرېکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د رواني اپریل میاشتې په 14مه اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې پورې ووزي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې که طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. په لوګر کې د مس عیناک د کان وساتونکي د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د مس عیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدي په وینا ساتونکو د مس عیناک غونډ ته پر لاره و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 8 تنه سرتیري یې وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یکشنبه په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي قطالی زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځې آسیا د AFC کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنټ بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هېوادونو پرون له هند سره چې د کورونا ویروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنۍ مواد، روغتیایي تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بل لورته یو شمېر نورو هېوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه به د یو خبريال د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالات د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټرسایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملان یې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقهیي شخړو او د اسلامي سختدریځو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. د 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او که نه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه بیا هم ولولئ یا یو واورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه راز وویل، ټولې هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وځي او هم به ځینې تجهیزات دغه ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداری هم ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د می له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اډو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیت ځواکونه اډې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ریولسمی له افغانستان نووزی. د می لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یوه تېروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 15 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. میلر زیاته کړه، طالبانو ته یې دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
و موریدل چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له دغه هېواد یې وتلو ته تیاری نیولی او په منظم ډول به وځي. په همدې حال کې د همدغو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خبریالانو او بشري فعالانو پر وژنې اندېښنه ښودلې. دوی ویلي د فعالینو او خبریالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې هدفي وژنو د دوام لامل شوي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې د افغانستان حکومت په لازم ډول د خبریالانو د وژنو دوسیې نه څېړي، خو ارګ بیا دا راپورونه ناسم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخي ځنګړي ريپورټرې د خبريالانو او بشري حقونو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک لیکلي، موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له امله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبریالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبریالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوی ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي ریپورټر ماري لولر دغه شان په دغه لیک کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس د یادونه هم کړې چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبریالانو او بشري حقونو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې خو د حملې ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو څرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلې د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقونو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو په اړه اندېښنه لري.
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغو ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهوري ریاست مرستیال ویان لطیف محمود ازادي راډیو ته وویل چې له 1971 کال راهیسې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 قضیې څېړل شوي او داسې قضیې نشته چې نه بي څېړل شوي.
له 1371 کال نه را دیخوا موږ د ژورنالیستانو په تړاو ټولې دوسیې څېړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو لاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبریالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسام رازو ولایتي راپورونه ده. کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د خار په واټونو کې په لاس گاډو کې توکي پلوري وایي چې خاروالی یې له دریو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي دې کار ترې د ګټې وټې لار اخیستې او کورنۍ یې له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چپن خروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجارۍ توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځ غلې خو دې خو ګر وډې کې بس سم نه پرې کور کرای دا دغه چې چار د حلقې ښار جنگ دا بس دغه چې ګر وډې دا بس موږ په غاره نه پرې دې شروال دا خط په قزل ورس موږ پرې خپل کار او غریبي ته ډېر سن سره مخ حاصل قام قرضدار سم دې کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه دې موږ غږ واوري
و دېر شکلن شکر الله دې کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالې وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ ښاروالۍ نه پرېږدي دې خو راتېر شم سړک سر ټرافیک موږ نه پرېږدي موږ نو په سوک سګار وکړو دیورې د پیدا کړو دوه درې سو پیدا کړو هغه دوه درې سو روپۍ دغه موږ باندې قطع کړي وسوکو مجبور یم دلته راغلو موږ را کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بېکار اوس د درې میاشتو کمال قرض هغه سر سری نه دکاندارو موږ ته پیسې راکړو سم پیسې نو لوګه ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو معترضانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
مارکیټ برشان مسایل سره ځای مناسب برشان تهیه دي چې اینا رو جا بجا کنند. در غیر از این
ښاروالۍ باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې ښاروالۍ پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د درسې د تعرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيتي ملي په دې ماده یو پلان ماده ټول عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان ماده من خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصر زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکې پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا محل د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د کندز لخار ورزو د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت دغه ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه غواړي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو دولس کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلي دي د ننګرهار په مسؤلینو غږ کوي چې د دغه ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښاره سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونه سره له نږدې کار وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حصارک د ننګرهار غ ولسوالۍ چې له تیرو دولسو کالو راهیسې یې نږدې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وې، خو شاوخوا یوه میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکي وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي باید امنیت یې ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتدارۍ ته یې جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو دولسو کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکي برخه کې ټولې چارې یې له جلال آباد ښاره سنبالېدي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یوه لسیزه ناامنیو او جنګ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستې او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعاله کړي.
ته غواړې چې حصارک ولسوالۍ ودانه سي او یو د ولسوالۍ نوم واخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي باید موږ د هرې شعبې مامور دلته واوسي. ولې هغه قاضي چې یو لک او لس زره تنخوا اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نیسي او دای په شوبه کې دننه ناستی به دای راشي خپل شوبه ته. هو کدی وای چې زنه سم تلای د ساره کلوسوالی نام نه دا لری د مهرباني دی وکیدل تم خپل قاضیان هم لرو من سرنوالان هم لرو د ساره کلوسوالی.
اخو د ساره کلوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حصارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالی ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي. د حصارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حصارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې وه او تاسو ګورئ ودانۍ چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنه هم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي، ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر حصارک ته هم ازاد تګ راتک شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت، د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول، د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول، د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره که څه هم په حصارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي، خو وایي د حصارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حصارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حصارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي، تر څنګ یې حکومتدارۍ برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
حتی اولا خوګیاڼۍ د حصارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي، څو بودجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالي وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله من دي چې نږدې وخت کې به ښه لاسته راوړنې ولري. د حصارک ولسوالۍ د اوسیدونکو او مسؤولانو غوښتنې او د ولایتي ادارې هیله مندۍ په داسې حال کې دي چې د ننګرهار د دوه ویشتو ولسوالیو له منځه شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې لا هم پکې وسلوال طالبان شته او وخت نا وخت ترې د جګړو راپورونه او یو تر بله د زیان اړولو دعوې کېږي. حصارک د ننګرهار جنوب لویدیځ ته د سپین غر په لمن کې د ډیورنډ پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د کابل له سروبي، د پکتیا له ځاځي اریوب، د لوګر له ازرې او د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ سره ګډې پولې او شاوخوا دیر زره نفوس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. پولیټیکو خبرونې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت ته کتنه کړي. د دې مهرت له مخې ټاکل شوې د امریکا او ناټو ټول ځواکونه د سپتمبر تر یولسمې یا څه باندې څلورو میاشتو پورې له افغانستانه ووځي. خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه سخته پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف وه چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابره کړي. استرالیایي ورځپاڼې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یوه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلی دی افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شل کلنې جګړې کې د خپلو ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې اتیا سرتیری لري او د سپتمبر تر یولسمې به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 2000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډېرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمینه برابروي موږ د هغه ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ییز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي سیمه ییز او نړیوال اجماع لامل شوې او سوله مو په غالب ګمان په ملي سیمه ییز او نړیوال هیلې بدله کړه. هیله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا ده چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برښنا صافی په افغان سوله کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړی که وړاندیز یې کړی دی چې موږ کولی شو په دې سوله کې مرسته وکړو. موږ دې ته په ښه سترګه ګورو ځکه چین روابط پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو له هند سره چې له کورونا وبا سره مبارزه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی د مرستو ژمنې وکړې. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس اپ کې لکه د څونامي په څیر شرایط کړی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین، لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړې چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه راڅرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنکړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانه اونۍ وویل چې نشي کولی د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 10 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دزګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا او با د سقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. پاینه حال کې بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوی او نور روغتیایي وسایل به د روانې اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلې دي نوې ډیلي ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل بشری مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز ایدی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده، د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کرونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 100